با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. شنوندی عزیز، تلاش میکنیم در برنامه های امروز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هم برایتان جزئیات بدهیم. حالا اجمالا در استودیو خوش آمدید انصب.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمن دوستان، وقت په افغانستان کې دا سهار ته بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو حرکت وکړو. ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به ورسلاغی کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. په خوست کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 249 پروژو کار پیل کړی دی. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لارین کول کی وهلی او نیول چی په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. دوستانو، ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي طالبان پرته له دې چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې یې د ګډون غوښتنه کوله. پامکړی بشپړو خبرونو ته ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونیو کې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به ورسلاغی کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. تر دې مخکې پرون د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې تر راتلونکو دوو اونیو به د یو مرکچي پلاوي تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه له دې وروسته پر خپل ټویټر دا ولیکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د افغانستان د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ وي چې پکې به د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنو او ښځو استازي برخه ولري. اخو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. حاجی دین محمد تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه ویل د حکومت د استازي پلاوی لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجی دین محمد ویل دا هیئت به ان شاء الله په لنډ وخت کې جوړ شي. د سولې د موافقې لپاره د پوینا په څلورو شرطونو کې یو بین الافغاني خبري او بیا اوربند نو دوی هڅه کوي چې په نږدې وخت کې دا دواړه کارونه وشي. په قطر کې د وسوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو تفسیر نه دا کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره په نږدې ورځو کې قطر ته ولاړ شي. بلخوا رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بي بي سي او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي. خو ازادي رادیو د دې ادارې پر رسمي ویبپاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مځکو او کورونو کاروبار کاوه او ډیر ملکیتونه لرل. د دې ادارې په حواله هم دا راځول شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونو د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په پیغام کې دا خبر ناسم بللې. بل اختر محمد منصور تقریبا درې کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هغه مهال چې له ایران نه پاکستان ته روانو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه پاسپورت پر اساس کړي چې له اختر محمد منصور سره د اختر محمد منصور له مړي سره موندل شوی و. د افغانستان حکومت تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د چارواکو له قبله وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو ته کمین نیولی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین ښځې د یو شمېر نارینه و لوري ځورول کېږي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره له ورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
این آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه بپرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارد، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
روی عدد رسول چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د ښځو د زورونې او جنسي زور زیاتی څلوېښت دوسیې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون د جولای په ویشتمه په دولتي ادارو کې له ښځو سره د جنسي زور زیاتی او زبردستۍ په اړه د څېړنو د ځانګړي سکرټریت جوړېدو حکم ورکړ. د ارګ په خبره پاڼه کې ویل شوي چې دا ځانګړی سکرټریت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې جوړېږي او په درې میاشتو کې به د ښځو د جنسي زورونې ټولې ادعاوې څېړي او رپورټ به یې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لاری ولسمشر دا ورسته. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کېون کې وهلی ډبولی او نیولی چې پټاکنو کې د ګډون وغوښتنه کوله. په مسکو کې پرونی لارون کېون کو وغوښتنه کوله چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د خارج شورا پټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. د اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو خارج شورا 45 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي او 3.5 بلیون ډالره ده. د روسیه د ټاکنو کمیسون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې په شرایطو نه دي برابر یا یې کافي لاسلیکونه نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو لسته ایستلې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به بین الافغاني خبرې له طالبانو سره پیل شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې د خبرو ته څومره هیله کېدای شي، تر اوسه ورته څومره چمتووالی نیول شوی. د سولې د علي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره مرکه لرو. په اروزګان کې د ښوونځیو په ستونزو هم یو رپورټ دراوړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست قماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي نو د نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا موضوع هم څېړو که وختو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په مسکو کې د اپوزیسیون د مشرانو او لاریون کوونکو د نیول کېدو او همدارنګه د وهلو ټکولو د رپورټونو په اړه درسره معلومات شریکوم. په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاندې څنګ مه هېروئ. دوستانو تاسو مخه کله ازادي راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو نه کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي چې دغه مذاکرات لپاره چمتووالی روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو دپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوو اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشری ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو 100 ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوي دي. د دغې پروسې د بېلابېلو پړاوونو د جزیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان به شي په مشخص خاص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست 14 ده او که 14 خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده لراته ګروسته جمهوری ریاست اعلان کړ چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره 9 ځلې لیدلی او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یوه فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستان تاسو موږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. و مو ورزل چې د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. دا سولې د عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې څخه دی. حاجي الدین محمد بیګا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې خبرو لپاره کوم اروپایي هیواد ټاکل شوی د څرګندنه ده. فرشتي جلالزی له هغه څخه د یوې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دا ټول مجالس دې کده افغانانو خپل منځ کې ناسې مسکو کې وشوي سواري او یا مثلا په قطر کې و څو وخت دې دا ټول چې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همېش کار کوم او دی ستونزه خو زه خپله داسې دقیق راته چایلې نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په قطر کې طالبانو سره ځینې مشرانو سره ځان ته ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغسې افسیش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې د معاهدې سره اجزا شي نو بیا مونږ خبرو ته هم کېږو. دا خبره خو هغوی داسې کړې ده خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عینې وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېدني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس دا نورې هم لکه عسکر دي پولیس دي دا امنیتي دلي دی سول اداره ده دا دا ټول دغه دې کې یو زیاته برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور نو دې کې خو بیا به د افغانستان د لوري سره به خبرې کوي خو هر بس په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مسلح اپوزیسیون کې نه دي لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي دې خلکو نمایندګانو په کې برخه ولري.
اجي سه د افغانستان حکومت 6 ساعت وصول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره. طالبان غلي دي ولی؟
نو طالبان هم درته وویل چې هغه ډیر تاکید په دې باندې چې دوی باید د امریکانو د تقسیم اوقات دی وټلو
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی. تاسو خو تللي واس په غونډه کې نه ورکړی؟
یا غونډه خو دې باره نه وه، هغه خو دې د خپل منځ کې خبرې هغه دې دي او موږ او طالبانو کومې خبرې دي هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعات خو دې باندې سره بحثونه وسول.
یعنی دوی درته وویل چې یعنې تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسې ته یې د خپله دغه وکړه
خبریں اوږدې پاتې هغه مهم شي.
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟
رسول ته ما خپل وسه دې نه دي نو د سم څه چې دې هغه نه خبر سوې.
نو څه ویلې دي دا وار؟ د خو په ټوئیټر باندې رسمي خبرې لیکي خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
دا د ډیپلوماټان خو دا شی یو خیالي لري چې یو ساعت دوه ساعت به خبرې وکړي خو دې باندې سره خبر را لسته دي چې څه ویل کړه.
د سولې د عالی شورا مرستیال او د سولې د چارو یو فعال حاجی صاحب دین محمد چې تاسو سره د راتلونکي بین الافغانی غونډې په اړه چې له طالبانو سره به جوړیږي په حقې اړه مرکه اوریده او خپل نظر څرګنداوه. دا د ازادي راډیو ده.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست نوماندان خپل پنګ سپ نکړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسیون ته ریپورت ورنکړي، نقدي جرمي سربېره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اتلس کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو د پایل لومړنۍ ورځ ده او د انتخاباتي مبارزې او کمپاینونه به شپې ته ورسې دوام وکړي. بلخوا دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول نوماندانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت ریپورټ ورکولو په اړه ورته سپارښتنه کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربېره به ممکن له انتخاباتو حذف شي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه پر ورځ په کابل کې یو غړي خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربېره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحله ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهوری ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته اته څلوېښت ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سرسی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپلې پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقرر شوم درلودو هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغه باید خپلې پانګې ثبت کړي. لدوی سره د هغه پر ممه شریک شوی او ټول بیرته د خپل پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
ازادي راډیو او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیګ د مشر جمیلې افغاني خبرې راخیستي او ویلي دي چې دی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیا یو ورځپاڼې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې، روسیه او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیه دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلې خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبرې شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبرې کړې دي. د ټولو هلو ځلو وښوده چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونې د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکینګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندېښنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سش کال په اپریل کې د روسیې او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کون کې وهلی او ډبولی چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه کوله. د مسکو پولیسو پرون یو شمیر لارون کون کې نیولی هم دي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم که یا ځکه دا ځای ویرونکی دی، خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 360 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست د شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه یې ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي د ازادې اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 50 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.5 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلي یا د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوروزګان ولایت د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په ښوونځیو کې ورته هغه څه نه دي برابر شوي کوم چې دوی ورته اړتیا لري او د ژوند حیاتي برخه ده. د ښوونځیو مدیرانو هم د زده کوونکو ستونزې پر ځای وبللې خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته په وار وار پیشنهادونه کړي او هغوی واضح تشریح ژمنې ورکړي. له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
څه هم د پوهنې ریاست چارواکي تل دغلته روانه جګړه د پوهنې د بهیر د خنډ لامل ګڼي او وایي چې ښوونځیو ته د نامنوي له قبله رسیدګي او سم نظارت یې نسي کولی. خو د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د دولت تر ولکې لاندې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه اوبه، نه د هوا د یخنۍ لپاره برېښنا، نه درسي کتابونه او نه هم په ښوونځیو کې د لوبو کولو لپاره میدانونه لري چې دوی د سپورټ د ساعت په وخت کې ورباندې لوبې وکړي. د دغه ښوونځي له ډلې یوه هم په مرکز ترینکوټ کې د پوهنې ریاست سره دیوال په دیوال د سیدال خان علي لیسه ده چې په ټولو اوروزګان کې ورته فعاله او د پوره امکاناتو مجهزه مرکزي لیسه ویل کیږي. د دغې لیسې یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیز مانو محب لاده کش پرده میزیستیم که درست ویمو ویسیز ما برک نسته خو پر دستارم پرچه بانی خولیه را شواسی نوی دزنیم سا دا پاره چه برک راسی بر تا دستی که تا کیجی دا بو مشکل مداو چه ویسی گوره مرد بانی تا وود دا بانی خلق بیخی خوش که وکلا برو بو بانی مداو دستا دا پاره چه دست پتا دا کو
هیز قدرت لیم پش پرده میزیستیم کیم بون دا اغا مشکل دیم را کتابون نشوی لانا را پرکتیوا کتاب بانی شوی نپار اگر زدو لی اغا نم بارد در ویسی و زی پنکیم نشلان جر بل زیم بار پریو کتاب شوی نپار تر اگر زی دولاس مردا غوړ چې مرته کتابونو برکو برکو کولرانو د ګین نشان راکی ګین شان به خیر سره کم سی خدای کولران د عشان په برکتون زجره حل کی.
د ایواز د سیدال خان مرکزی لیسانه د چزده کون کې له د غډول ستوند سره مخ دی. د پوهنې ریاست څخه په 400 متری کې او بل مرکزی د ملالی په نوم شزینه لیسه هم په ورته حالات کې قرار لري. د یادی لیسی ویز دکون که مریم ازادی را دیتا داستی ویل
زنی جونی دی چه پلارون و مور دغا ارون یا نپریش دی مکتاب تا چرا خون دی گلمن دی چه اوی اول نپریش دی دلتا چه پریش دی دلتا سم درست هم نستا دکا چه دلتا که استازه نستا کتابون یا نستا مروش دلتا راتوان لرو استازه نلر کمپیتر لرو پرخ نستا استازه نستا.
د سیدال خان لیسې مربوط ابتدایي ښوونځي مدیر عبدالوکیل هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په دې اړه یې په څو ځلې د پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي خو وایي هغوی یوازې تشې وعدې ورکوي.
زما نوم عبدالوکیل باوری دی د سیدال خان د ابتدایي ښوونځي د سرمعلم په صفت په سیدال خان ابتدایي ښوونځي کې وظیفه اجرا کوم. چیرې د بازار دولتي برق کې موږ اوبه لرو که نه اوبه نه لرو؟ مثلا دا نن چې موږ کوم د برق سیستم وران دی یا برق نسته اوبه مو نسته نو موږ اوبه د بازار څخه راوړو د بل چا د ماجتانو سره راوړو. هغه چې ځینې وخت د خلکو کشران درېږي زموږ د شاګردانو سره ډېر جنجالونه کوي خو حتی زموږ خپله اداره له خاص د برق څخه برخمنه نه ده د برق په برابر.
اوس والدا دی چې په مرکزی لیسو کې دغه حال دی نو د مرکز ترینکوټ د لری پروتوسیمو په ښوونځي او د ولسوالۍ په ښوونځي کې به څه حال وي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د پوهنې ریاست چارواکي ورته د فعال ښوونځي نوم ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوروزګان ولایت د لری پروتوسیمو او د ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې په سیمه کې ښوونځي غیر فعال دي. د پوهنې ریاست چارواکي به یوازې د درسي کتابونو او د لوبو د میدان د نشتون ستونزې مني خو دا نه مني چې ګڼې په ښوونځیو کې دي اوبه نه وي او نه دي هم برېښنا. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کتابونه موږ سره خپل هم په ګودامونو کې نشته. وزارت را سره وعده کړې ده راسي په نن سبا وخت کې خو تر اوسه پورې دا چاره نیمګړې پاتې ده. پاتې شو د ورزشي لوبغاړو رابطه نو پوهې کې انشاءالله موږ خو پلان کې لرو خو اوس لپاره ورته بودیجه نه لرو. په آینده کې به دا پلان کې شته دی. اوس لپاره زموږ ډېر مکاتب ترمیمات ته اړتیا لري نو
تڑلی فات دی
او سم په مکړی یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته ورسلاغه چې افغان چارواکو پر اطلنکو څونه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به ورسلاغه کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپل توافقات نهایی کړي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې دا خبرې به د امریکا او طالبانو تر توافقاتو د نهایی کېدو وروسته د طالبانو او د یو جامع ملي مرکزی آیت تر منځوي چې پکې به د حکومت لوړ پوړي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنې استازي شامل وي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړی ده. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې د مامورینو او مراجعینو سره د نارینه و لوري ناسم چلن کیږي البته له خزینه مامورینو او مراجعینو سره. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشان او هغه لارین کوونکي وهلی او نیولی چې په ټاکنو کې د ګډون وخت نه کوله. او د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نږدې 2000 کسانو پرون د جولای په 20مه اعتراضي مظاهره وکړه. مظاهره د 15 کلنې انجلۍ له اختطاف پر هغې د جنسي تیری او قتل سره د پولیسو د چلن پر ضد شوه. دوستانو مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاندې څانګې او حقیقت څخه پروګرامونه درته وړاندې کړو د خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو چې دام له اوروزګان نه دی. په اوروزګان کې پرون د محلي پولیسو یو سرتیری چې د چارواکو لخوا نفوذي سرتیری بلل شوی پر خپلو ملګرو ډزې کړي. د پولیسو د یوې پوستې قومندانې وژلی او همدارنګه د ملي اردو یو سرتیری هم په دې ډزو کې وژل شوی دی. بریدګر هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یاد نفوذي کس چې د محلي پولیسو په لیکو او پوستا کې ځان ځای پر ځای کړی وو نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ترینکوټ ښار په زړه یعنی د منار په څلور لارې کې په ترینکوټ ښار کې پر خپل کومندان او د ملي اردو پر سرتیري د ټوپک خوله راوړول او په ډزو یې وویشتل. چې وروسته په سیمه کې نورو امنیتي سرتیرو پر دغه نفوذي وسلوال طالب چې د تیښتې هڅه یې کول برید وکړي چې یا د جګړې نیم ساعت په ښار کې دوام وکړي. د لومړي امنیتي او ځی قومندان نظر محمد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نفوذي کس کم عمره هلکو چې د پولیسو لخوا ووژل سو. نوموړي وایي په یاد جګړه کې دوه تنه نور هم ټپیان سوي چې یو پولیس او بل هم ملکي کس وو.
دا پیښه خوداره کوم د خیزش نفر و هغه خپل قومندان د پوستې مغه وشتي دي یو د نوردو نفر شهید کړی دی خدای دې وبخشي او یو نفر زما خپل سربازو چې ټپی دی. نو پیښه دی د ټوپالات کې چې په پم کې دی راګیر سو په پم کې دی د مابین والا کول غړزنی وو.
د ولایتي روغتون مسولین بیا وایي چې د یادې جګړې لسیمې ورته څلور تنه ټپیان روډل سوي چې په ټپیانو کې یو ملکي او درې پولیس و. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیايي حالات سم دي. په سیمه کې بیا یې شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې جګړې یو ساعت دوام وکړي چې سپکې او درنې وسلې هم پکښې کې وکارول سوې. دوی وایي د یادې جګړې پر مهال فشار کې خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اوښتي. دوی د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې وویلي.
سر مر ناس چاوی مخوره ده تکان و دست کی صدا چاول ولایت سره جنگ چاول چا سره جنگ دی سړی روان مخمل مټر چانه گئی اوس پن کالی سړی رسواسی پولیس سره رسواسه درک نه زره مانوش ده طالب دی که شخصی سړی دی هغه درال پم در چکان سره شروع ول جنگ سو ما تکان مبر کو دی مثلا در سړی مر ګرو جون دی جون دی ګر نو سو ویش دی چان یو رخصه والا وشه سو دی او درې نه پولیس والا او یو ودان کورلا وشه سو دی یو ودان سره چا وشه سو دی پندل کالدار دی تقریبا شاوخه.
مټر ته خزا سه پلا خبر مټر باندې ماشینې وګزا خو مزه مټر کې وښته کنه ونه ښه بل پلا وردوب سه وښته خو دا بلاړی دلته ولاړ اردو پر غټه کان کول د اردو کول دا غسې نه سه وخت وټل ته وخت وټل سه پرونه پر کول راکټان پر وکړه وکړه بل ورک مرمر جی لاړو دکان مو ته یو سات جنگ ګوس ولا کې د اسکر نم نه وای د اردو نم نه جنگ شروع دی توونه سړی نو چې ما راغلی ته ته وای دا جنگ وسیر کې مرمر یې سواری دی دوغه لار نه سړی جنگ وځي دوغه اسکر نو چې ما راغلی چې غواش کړ دا څنګه شاره دا څنګه دولت دی دا څنګه
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دفاع سپاره رسنۍ ته څه نه دی ویلي د اورزګان امنیتي مسولین بیا وایي چې په ښار کې اوس وضعیت عادي دی او کوم ستونزه نشته دی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کوم کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناسي صاحب مونږ خنداو چکچکی او یا هم نه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي باید یادښتونه ولیکي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غني وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکی سلیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولی شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویې تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای په خپلو کې سره وپیژني لملای خدای دې زده کړی یو فرصت ده مثلا ته د یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت په اړه پوسی هلته دی نور فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کوي ته کېدای شي یو مفکوره واخې کاروبار پیل کړي یا بل
دا کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي کلیشهیي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکري چې د په خپلو ولاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد د نن یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخسته هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو خو ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي شاته ناسي صاحب مونږ خنداو چکچکی او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خراب وي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته زی، بل هیواد ته زی، نو اصلا باید د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادېږي وایي چې والا دغه خلک دي، په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروف کیږي.
صدیق الله استومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره چې دا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوي وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وزي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغه سې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، هومره زیاتو امکاناتو تم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولی شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګېږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هماغه سې مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه یې دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
بالکل دا خبره هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هره غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کېږي باید ځواب ولري، یا مثلا که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي، که چیرې په ذهن کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعاله ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم موږ اورېدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګېږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلي هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلي کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونه اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مول ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات پسې کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر درس
غواړم. لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیشنونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پورا چالش پروسه و، او موږ نن پورې متاسفانه د خولې روان دي، او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کار پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخلي د نگانه بعد سلسم د هو د اشپلسم د هو بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خوانه. اول دا شی سوسه وخت دو میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وختونی و چې پاره کې تاسو شاهد وشه کومه جنجالونه او کومه مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلې منستر هغه یو یو خو یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاید یې منست کې مالی شاید کې دخیلی خوزه د مالی پکل د سنت
ولی ویل کی چې میلیون ډالر هکته پورته سی وی
هغه شی ما موریدل
د ورسې جګه پتاشنابونه کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې ز سنت نه لر نشم کولای چې د خبره رد یا
ته تاسو نه رسیدل د پیسې
خوشبختانه در توای شو په دې سو کولای د جرأت چانه کې چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش کې ما ته راکی نو دا خبر شته دا خبر ودل شوی هم مگر زیاتره د رئیس د انتخاب پکل خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من قاندان دایت داری
علاقه من نور خلق و چه دوی دلاری شده میدان نه اون باید دوم درین دارده زن قاندان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداري د کمیشنونو کې هم همدغه مسایل دی آیا سیاسی او اقتصادی مسایل مطرح دي که نور څه مشکل سته
کمیسونو تم تقریبا ورته خبر زده خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې وسه ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب رئیس بون لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مگر رئیس د پارلمان وال چې ځان ته وسوندي وران ولې بل کمیسونو کې کنه رئیس پارلمان دي د نظر خلک
هم فکر هم
ملګری او نور دوستان چې نور ولاتو څخه دي جاوې موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی وال چې په دې کمیسونو خپل نفر د رئیس پیسې وتا کې مرتبه دولري چې د اجندا پکله دوی پګاته تصمیم بدونه
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسونونه په ولسی چرګې کې ډیر علاقمندان لري هر څو غوړي چې د رئیس ماوین او منشي او تغړی وسیګي
موږ کمیسونو چې ډېر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته ډېر لیوال نه دي چې لاشي شاته پیسې پیدا کړي شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي چې دغه دلاره نه اوسه پیدا کړي مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر هلته ځي یو ضرورت اخلي د کمیسونونه چې دوی وشي کولای شي د دغه د کمیسون دلاره نه ښه د خدمت جوګه شي د خپل ولس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کړي شما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کول مې غلی خو خلک غواړي چې مطرح اوسي خو کار هم کوي چې مازه مالی بودجه کمیسون هلته شو کې صاحب عضویت پیدا کړي نو هغه نسبت زمانه شرط زه غلیتوب نه لرم ډیره پروژه اخیستی چې د وزارت مالیه نه په بودجه کې ځای په ځای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اقل ولایت ته یا ته ولسوالۍ ته یو څو پروژې ځای په ځای کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه درې پروژې ونیسي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوي چې بیرته راي وخت خلک نه
ولی منافع هم که دیسی اقتصادی و مالی منافع هم که
شاید زمنان پکی راشی دا شایم رازی یعنی زمنی و مگر اصلا هدف داده چه سنگ دا خلکو دا پرا دو یو کارو که خلک دا دین خوشحال بسید
ولی اشمر وکیلانو بیلی دی چه پا ولسی جرگه که هغه کسان چه دیر اغای اقتصادی توانایی لری پیاورتیا لری یا پیسی جری داری اغوی پیاور دول سر ولسی جرگه پا اومی دول او داغ کمیسیون زین کمیسیون پا خاص دول دوی خپل کنترول کنی ولی دست رسول موافق است
پارلمان ته شخص و گرازی غالی چه ده علاو دینه چه ده یو عضو پا حیثت کار که ریاض ستون و آخری حیات داری تزان کاندید که چه نورم در رشد و که یا خدمت و که نو زمنان ده پارلمان خوصا در دموکراسی نظام اغا نظام ده چه متاسفان در توایی میشه اغا خرک دیر پیسی لی اغا کوئی چه دیر رشد و که پروسه هم در از ایمات خکاری دموکراسی هم در توایی نو کم خرک چه پیسی لری یا کانال داری دوی کولی زیاد رای وقتی خرک کنن دو پارلمان تلاشی در پارلمان که کولی چه خبال دوستان تا خنات ورکی در غوین رای وقتی یک کمیسون گیره شی یعنی هم سیاست ده پار ده کار کیگی هم ده شهرت ده پار ده کار کیگی هم ده خپل منافع ده پار خلق التریشن کیگی
براتون که چه ورازو که ولسی جرگه پا ده دو بی پرخصته یوزی اتیا ورازی تو روز پوریشاو خواد تاسو ده کار لپایل سخه ده تیریگی و یوازی ده ولسی جرگه داری حیات تاکرسوی چه اغم اغا پاقا جنجالنو چه مگو تاس پری بحث وکه تاسو ده خلق و ده وکیل پتوگا زان ملامت گنه کنه یعنی دیه وکیل پتوگا و دنای منشی پتوگا ده زان سر فکر کوه چه هیس کارم نده کرده
ده خوازی خبره ده نه یوازی ده زان تا اغا بولم شه مزان مقصر بولم شه ما اونش کوه چه خی کارو کدی وطن نپاره ده پارلمان نپاره ده ملت نپاره اکثریت با کسیبان هم پدی فکر دی دوی هم بوسم پوشوی چه پدی اتیا یا بنزاو یا ورازو که من هیس کارونو که ولست اخبر خلکو تا اکثر وکسربان پدی متاثر دی متاسف دی او پشیمان دی چه دا جلان واری دستی را آقای زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کلون چې موږ مخ لرو موږ بشو کولای چې دغه کمکاري چې موږ نوښو یا موږ کار وشو کولای دغه په آینده کې جبران کړو.
شاوخوا سل طرح د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي، دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه. آیا په همدغه چې موږ مقصر ځان بولو کیدای شي خلکو ته یو ښه ځواب ورکړي؟ کمده کفایت کوي
خلکو ته موږ ځواب نه لرو تر اوسه. نو موږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو تعطیلاتو ته د تعطیلاتو په دې مانا چې موږ ورزو د ماکینو د مشکلاتو د اورېدو دپاره د ولایاتو کې د حکومت د نظارت دپاره دې ته موږ تعطیلات وایو. اکثر وکیل صاحبان په دې فکر دي چې موږ خپل ورسته ځواب نه لرو او زموږ دغه شی وایو. نو موږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکیل صاحبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته. نو که چیرې لار نه رخصتای ته نه دلته به امکانات شته چې اقلا یو میاش یا دو هفته موږ خپل رخصتای وزندو او داسې یو دوه درې عمده کارونه ترسره کړو چې موږ زموږ ولس لکه امیدوار شي چې واقعا د وکیل صاحبان متکار.
عرفان صاحب، د ثور یا غوی په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو. شاوخوا تیا ورځې کېږي چې تاسو په کار باندې تیرې سوي دي. هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي. دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ستاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي، دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي. فکر نه کوئ چې 1.5 میلیونه افغانۍ اسې دا چا خبره په باد هوا باندې تللي؟
دا خو د خلکو د انتقاد او د نیوکه په ځای دی. او وکی سیبانو هم پا دی پود دستی نه چیز دلتر ناسی ما شخلم نه پوچه ولی دستی کیگی، ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی کیگی نو ده جمعی تصامیم ده جمعی پا دی مانو شه ترسو چه 500 جمعی و تصمیم اونیسی یو کار اونه کی یوازی کار نیشی که ده مون انفرادی خپل حلی زلی وکی پا دی اتیا ورازو که چه ده وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیته شه ده مشکلات او ده جنجالونه نور پریدی او راشی چې مونږ په اصلي اجندا باندې کار وکړو. ولی متاسفانه هغه ایستتی خبر چې ما درته وکړه نو خلک د خبر ځانته ایستتی وبلل او دوی موږ سره لاس رانه کړي چې مونږ یو کار وکړو.
اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړي دي یا دغه ماشین هم شخصي دته په کوم نظر ګوري؟
شخصي نگاه ما درته ویلې چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو ښه نظم د خدمت او د کار د پاره ځم زاته نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي دي نه غوړ کار کړي
نه غوړ نه خیر او د کار د نگانه چې مونږ کار نه کړي نو مګر دا هم باید فکر وکړي زموږ خلک یقینا زموږ په کې مخسر هغه یو د انتخابات هم یو جز د مونږ کارونه څخه دی.
خو دومره د انتخابات
یعنی اوګدوال سید چې مننن در سره
اتیا ورځي
خپل پښتل ورځي یو میاشت دغه کار کړي د بشرد چار کې هم زم در توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت زم کارونه په اشرادونو کې چې سپالاسمه دوره افتتاحه هغه کې تقریبا سلويخت ورځې مونږ دغه جنجالو کښته وو. خو دې کې لیک د خبرې زیات شو ان یو اجندا کاری زم هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دې چې وخت هر کال مونږ د هیئت د انتخابات کوو نو یو هفته دو هفته در بر نیست نو
پدې
انتخابات مونږ باید ماشونه کړو.
ام دې ته یو ورځ ته په پام چې دا کارم څنګه پر مخ لړی تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوي که بل احساس لري؟
افتخار نه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه مونږ نه شو کولای یو ښه کار وکړو وطن لپاره او اقلا خپل منځي مشکلات حل کړو ډېر لږ وخت کې. نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکي اجلاس او کلونه کې وکی صاحبان اوس په خپل هوښ او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښتنه کوي دا زموږ کار تر اوسه پورې غلطه او موږ غلط روانو. نو کوم هوښ کولای په راتلونکي کارونو کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکړي.
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډو کې دا یاد کړئ چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستي دي یا اخلو یا مصرف کړي دي دغه په وړاندې ډیر کم کار کړی دی؟
موږ خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل منځ کې چې راځه ما چې موږ تاسو اخلو موږ روانه ده نو په راتلونکو هم دا بس دوام وکړي. خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما درته ویلې زره ورځلته زما بل کار نه لرم بغیر دې وکالت نه تجارت لرم نه بلن منزل لرم نه ځمکه لرم چې هلته هغه وکړم بس ګیري دې خالي وکړم. دنده ده پر راغلم جلته کار وکم نو دې کې زما ست تقسیم چې خپل ماش ورکوم بیت
دا کوم چې تقسیم ده ول دغه مخنه نسی تاسو دغه دغه ورته به تقسیم
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې و چې خلکو مون خرد کوته وزرونه وګه کوته وراولو چې بس دې د پرمان پلمون مشنه وای ول متاسفانه داس یو ناخوال راغی مسته
ډیر مننه
خوړل
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی